د مخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د افغانستان د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر به د راروان کال په لومړیو کې پیل شي، او نن چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه، د لغمان ولایت د ښځو چارو رئیسه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شوه. د هیواد امنیتي حالاتو ته به هم کتنه وکړو، نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د لغمان امنیتي چارواکي وایي دوه تنه په دې ولایت کې د ښځو د چارو د ریاست پر سرپرستی د برید په تور نیولې دي. ایصاف وایي افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په وړاندې ځینې خنډونه شته، او د مصر ولسمشر محمد مرسي پوز ته امر کړی دی چې د ډسمبر په 15مه د عامه ټول پښتنې د مخه د حکومتي ادارو ساتنه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د لغمان امنیتي چارواکي وایي دوه تنه په دې ولایت کې د خصو د چارو د ریاست پر سرپرستی د برید په تور نیولې. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رډیو ته ویل چې ملي امنیت له دغو کسانو څخه څېړنې کوي. نن د لغمان د خصو د چارو د ریاست سرپرستی ناجیه صدیقي د نامعلومو وسلوالو لخوا د چلمټو په سیمه کې په ډزو وژل شوه. ایصاف وایي په افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په وړاندې ځینې خنډونه شته دي. په افغانستان کې د ایصاف ویان جنرال ګونتر کاتس د دوشنبې په ورځ بي خبري غونډې ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره مبارزي دا بهیر نور هم لستونزو سره مخ کړی دی.
مشخص ستونزې نشته. په مجموع کې له وسلوالو سره مبارزه یو ستونزه ده، خو په اطمینان سره دا کار به د هغو سیمو پر وسلوالو فشار واچوي چې د انتقال په څلورم او پنځم پړاو کې شامل دي.
د نیمروز والی وایي په هرات کې د نیمروز د امنیه کمانډان د وژنې په اړه څېړنې کوي. محمد سرور سباد د ازادۍ رادیو ته وویل چې د نیمروز د امنیه کمانډان حاجي موسی رسولی نن سهار د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې وژل شو.
حاجي محمد موسی رسولی بعد از سپری کردن سیمینار
حاجی موسی رسولی له مخدره موادو سره د مبارزې په یو سیمینار کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې وروسته بیا هرات او له هغه ځای نه نیمروز ته روان و چې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې موټر په ماین برابر شو او ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نومونو ثبتول به د راتلونکي کال په لومړیو کې پیل شي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي وایي چې دا بهیر به څلور میاشتې وخت ونیسي.
کمیسیون انتخابات در نظر داره که در حدود 400
شغل منوی وای د انتخابات کمیسیون په پام کې لري چې 450 مرکزونه او درای ورکولو یو زروش په ژتیا سیمه په ټول هیواد کې جوړ کړی.
دا خغلی مانوی په وینا دوی د 12 میلیونو رای ورکونکو د نمونو د ثبتولو لپاره چمتووالی لري. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه تر سره کیږي. د افغانستان د عدالت غوښتنې د ټولنیز بنسټ شاوخوا 200 ښځو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له افغان حکومت د جنګي جنایتکارانو د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوله. راپورونه وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیسو پر یو مرکز د سختدریزو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي بنو ته نږدې په نننی برید کې د وژل شوو شپږو کسانو له ډلې درې تنه د پولیس افسران دي. د ازادي راډیو خبریالان وایي پر دې مرکز دوه ځن وژونکي بریدونه او د لاسي بمونو ګزارونه شوي. د برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی. له بلې خوا نن په چارسدې کې د عوامي نېشنل ګوند له یوې غونډې بهر چاودنې لږ تر لږه یو تن ټپي کړی. ټاکل شوی وه چې په دې غونډې کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي کله چې چاودنه وشوه نو اسفندیار ولی خان لا سیمې ته نه و رسېدلی. د یک شنبه د ورځې د فرمان لمخې چې محمد مرسي صادر ک ویلي دي چې پاوز د هیواد د امنیتی ادارې مخکې لاغ ټول پښتني وساتي چې ټاکل شوی دا د هیواد د اساسي قانون په نوې مسوده تر سره شي. په دې فرمان کې پوځي افسرانو ته واک ورکول کیږي چې ولسی خلک ونیسي او د پولیسو سره د عامه نظم په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا اقدام مخکې لاغه کیږي چې د اپوزیسیون ډلو د سه شنبې په ورځ د پراخو مظاهرو غږ کړی. د ملي نجات د جبهې په نوم د اپوزیسیون یو ویان سمیع عاشور پرون په قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل. د ملي نجات جبهه د ډسمبر د 15 نیټې ټول پښتنه په بشپړه توګه ردوي. نوموړي دا ټول پښتنه د نورې ناکرارۍ او نفاق د خپرېدو سبب وبلله. د ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. د شمالي کوریا لخوا د اوږده واټن د لاژمن توغندې د توغولو موده یوه اونۍ نور هم تمدید شوې ده. د کوریا د فضايي ټکنالوژۍ کمیټې دولتي رسنیو ته د دوشنبې په ورځ وویل د توغندې د توغولو په دستګاه کې د لومړني کنټرول پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله د توغندې د توغولو موده د ډسمبر تر 29 نیټې پورې غځولې. د امریکا متحده ایالات، جنوبي کوریا، جاپان او نور هیوادونه شک کوي چې د دې توغندې ویشتل به د لویو وچو ترمنځ داسې یو توغندې لپاره ازموینه وي چې اتومي سرګلوله انتقال کړی شي. او د چین د لویدیځ په یوې ناکرارې سیمې کې یوې تبتي نجلۍ وروسته له هغې مړه شوې چې ځان ته یې اور واچوه. د شینوا دولتي خبر اژانس ویلي د نجلۍ چې د راپورونو له مخې 14 کلنه وه د چینګهای ایالت په ډګري کلي کې د یکشنبې په ورځ ځان سوځولی دی. دا و خبر.
سمو غاغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په لویو خارونو کې خبرونه کوي. قدر منوریدونکو د پام وړ ده چې د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې هم ازادي راډیو د اف ام په صفه خبرونه پیل کړې دي. د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر به در روان کال په لومړیو کې پیل شي. نن بشري حقوقو ته د درناوي نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د لغمان د ښځو د چارو رئیسه او د نیمروز ولایت امنیه قومندان په تروریستي حملو کې ووژل شول. ایساف وړي چې د انتقال د څلرمې دورې په وړاندې پرته خنډونه له منځه یوسي او د امریکا ولسمشر براک اوباما هغه پوځي عملیات ستایلي چې په سروبي ولسوالۍ کې د برمته شوي امریکایي ډاکټر د ژغورنې په مقصد ترسره شول. هغه کوچیان چې د کابل د قصبي سیمې د ځمکو په غصب تورن شوي وایي چې پولیسو ناسم چلند ورسره کړی.
د افغانستان حکومت ټول راغلی بستې نیروی له دې خلکو نه تاوه کړي. د پولیسو چې څومره پذاب کړي اوبه نه لرو خواړه نه لرو. دا درې ورځې من کلا بندي
د نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر به د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې پیل شي. د دې کمیسیون مشر چې نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دا بهیر به په څلورو میاشتو کې بشپړ شي، خو نوموړي د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه. ځینې سیاسي ګوندونه په دې د دې بهیر هرکلی کوي، خو وړاندیز یې دا دی چې د رایه ورکونکو د نوملیکنې بهیر د امکان تر حده باید ژر پیل شي او په شفاف ډول ترسره شي. ناجیه ساپۍ په دې اړه له کابله دا راپور راستولی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د شاوخوا 12 میلیونو رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل لپاره تیاری نیسي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې دا بهیر به د 1992 کال د غوی میاشتې په لومړۍ نیټه پر او سلور میاشتې بعد دوام وکړي. خغلی منوی د امنیتي ستونزو سربیره د انتخاباتو په وړاندې پرتو ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه. ویل چې د ولسوالیو ترمنځ د سرحدونو نه موجودیت ممکن د نوملیکنې په بهیر کې ستونزې رامنځته شي.
اگر ما انتظار داریم که انتخابات شورای ولسوالی شوه با این کارت ها
که مشتمل رو چې د ولسوالیو د شورا ټاکنې وسی په دې کارتونو سره او دغه مشخصات چې په موجوده لست کې سته امکان نه لري چې د ولسوالیو ټاکنې ترسره کړو. هغه څه چې د وزیرانو شورا پریکړه کړی چې د ولسی جرګې ټاکنو کې انتخاباتي حوزې باید په ولایتو کې په وړو حوزو تقسیم سي، زموږ استدلال به دا و چې کوم لست چې اوس موجود دی او کوم کارتونه چې موږ توضیح کړي دا ممکن نه دی. دا نورې ستونزې هم لري چې تر اوسه د ولسوالیو سرحدونه هم نه دي تعین شوي.
ښاغلی مانوی وویل چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره شپږ زرو کارکوونکو او تقریبا 20 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې دوی په نظر کې لري چې د هیواد په 324 ولسوالیو کې پنځوس د رای ورکونې مرکزونه او یو زرو شپږ اتیا د نوملیکنې څانګې پرانیزي. د دوی په وینا هغه کسان چې په دې بهیر کې نوې نوملیکنه کوي او یا د دوی مخکېني کارتونه تصدیق شي لس میلیونه او اته زره پنځه سوه شپږ اویا تنو ته رسیږي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا چې د اړتیا په صورت کې به د نوملیکنې دوه مرکزونه په هر ولایت کې شپږو میاشتو لپاره پرانیستی وي. په همدې حال کې ځینې سیاسي ګوندونه له دې بهیر څخه ملاتړ کوي خو غواړي چې دا بهیر د امکان تر حده ژر پیل شي. د ریفامیلی ګوند یو استازي حسن جعفری په دې اړه وویل،
دغه کار که شفاف ترسره سي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له همدې اوس نه باید پروګرام ولري چې ورو ورو خلکو ته کارتونه توزیع کړي تر څو ستونزې په دې برخه کې پیدا نه سي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس همدارنګه د ملي شورا لخوا په ځنډ سره د انتخاباتو د قانون په تصویب انتقاد وکړ، په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د 1993 لمریز کال 14 نیټه اعلان شوې. په دې اړه امنیتي او نورې ستونزې له اوس نه خلکو ته اندېښنې پیدا کړې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. نامعلومه وسلوالو نن په لغمان ولایت کې د ښځو د چارو د ریاست پر سرپرست ناجیه صدیقی وسلواله حمله وکړه او وی وژله. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې دا حمله په کلکه غندل شوې ده. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دې مسلې په اړه فرشته جلالزی دا راپور لري.
د لغمان د والی ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت امنیتي ځواکونو د ښځو چارو د ریاست پر سرپرست ناجی صدیقی د حمله په تور دوه تنه مشکوک کسان نیولی دي. د لغمان د والی د ویاند په وینا د کسان اوس د ولایت د ملي امنیت په ریاست کې تر پوښتنو لاندې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په لغمان کې د ښځو چارو د ریاست پر سرپرست ناجی صدیقی نننې مرګونی حمله په شدت وغندله. د دې کمیسیون د ښځو د حقوقو د پراختیا مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې داسې حمله د هغو افغان ښځو د مایسکول لپاره کیږي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره کار کوي. خو عدل امرخیل وایي پر ښځو حمله او د ښځو وژل د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د افغان مرمنو مبارزه نشي کمزوره کولای.
قتل زنا یک ازای بزرگ زنای افغانستان بخصوص بروی که زنای هست که
دا وای د دې وژل کې دل د افغانستان د ټولو شوزو او په خاصه توګه د هغو شوزو لپاره وستر زیاده چې واقعا مبارزه کوي او غواړي چې د شوزو د حقونو لپاره کار او فعالیت وکړي. د داسې شوزو ژغ تل غلې کیږي. خو زه فکر کوم داسې کارونه هغه شوزو نه مایوسه کوي چې غواړي له نورو هغو شوزو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د ظلم او تشدد قرباني دي. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې پر ناجی صدیقی سهار په داسې وخت کې چې خپل کار ته روانه و حمله شوې ده.
سرایشه ناجیه صدیقی د لغمان د مرکز اړون لری پراته سیمه د مازوس په نامه باندې یادیږي. هلته یې کور و. نن سهار چې له کوره راوتې غوښتلې دفتر ته لاړه شي، هملته رکشې ته ختله چې دوه تنه نامعلومو وسلوال ورباندې فنچې ډزې کړې دي چې د ډزو په پایله کې هغه په شهادت رسېدلې ده او کسان تښتېدلي.
سرحدي ځواک وویل چې د حمله کوونکو د پیژندل کېدو لپاره تحقیقات روان دي او لانه شي کولای چې په دقیق ډول د حمله مسؤلین څرګند کړي. جمهور رئیس حامد کرزی نن د وی اعلامیه په ترڅ کې پر ناجی صدیقی دغه حمله وغندله. ولسمشر ویلي چې د شوزو وژل د دینی او افغاني ارزښتونو پر خلاف کار دی او نننې حمله یو تروریستي حرکت ګڼلای دی. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په لغمان کې سیمایزو وسلوالو طالبانو د ناجی صدیقی د وژلو مسؤلیت اخیستی. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وروسته په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې دوی پر دغه مسأله څېړنې کوي. په لغمان کې تر دې مخکې د ښځو چارو پر رئیس حنیفه ساپی هم مرګونی حمله وشوه او ووژل شوه. د حنیفه ساپی تر وژل کېدو وروسته ناجی صدیقی تر نن ورځې د هغې پر ځای د سرپرستی په توګه کار کاوه.
پراپور کې مو واوریدل چې نامعلومه وسلوالو نن د لغمان د ښځو د چارو د ریاست پر سرپرست ناجی صدیقی وسلواله حمله وکړه او وی وژله. پر ناجی صدیقی په داسې حال کې حمله کیږي چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت لسګونو کسانو چې ډیره برخه یې ښځې وي نن په کابل کې د عدالت د ټینګښت په مقصد مظاهره وکړي. دا مظاهره چې د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې لخوا رابلل شوی و په تیرو څ باندې دریو لسیزو کې په البته په جریان کې په تیرو څ باندې دریو لسیزو کې د جنگي مجرمینو د محاکمه غوښتنه وشوه. ګډون کوونکو ویل چې نړیوالو ځواکونو هم په تیرو 11 کلونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر ملکی وګړي وژلي او دوی هم باید د خپل دې عمل ځواب ووایي. د ازادي راډیو خبریالانو په کابل کې له ځینو عامو افغانانو سره خبرې کړي او په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دوی نظر پوښتلی.
نجیب الله کابل اوسیدونکی حکومت حقوق بشر نه مني مونږ سی عوام خلک مونږ خو بخینه منو تو غره خلکو باندې ظلمونه کې غیر رقم کې حقوق بشر بغار ویل تاسو فلانه شی دغه څه وسو کې نه مني
زه سید عمر د لغمان د ولایت اوسیدونکی بالکل د بشر حقوق مراد نسته رښتیا ویل نسته دروغ دي هر څه سوګوي د ټول دروغ یو عملی ګام نه وچاست نه است افغانستان په خلکو باندې کوم بحران روان ده دا یو الله ته معلوم ده او د دې پښتنه په خدای کې ده کوم حقوق بشر کوم د قربان چې لاس کش کړل
دمانو محمد ایمان فعلا په افغانستان کې نو حقوق بشر سره نو حقوق د خلکو مراتی کې هیڅ حقوق نسته.
یو شمیر کابل خاریان چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګنداو. د نیمروز ولایت امنیه قومندان محمد موسی رسولی هم نن سهار د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې ووژل شو. د نیمروز والی محمد سرور سبات ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې دا د ماین یو چاودنه و چې محمد موسی رسولی پکې ووژل شو. سرور سبات زیاته کړ چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. نوریاس نوری له ښاغلي سبات سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه.
قومندان صاحب مرکز ته د یو سیمینار لپاره غوښتل شوی وو د کابل څخه هرات را سره شوی وو او نن سهار مخته نیمروز باندې روان وو چې سهار په شپږو بجو په تاسف سره واجو وایم چې د دې وطن دشمنان د ادرسکن په ساحه کې جناب قومندان صاحب وسایل چې حرکت درلود د بم په انفجار سره جناب رسولي صاحب شهید شو او ډېر متاسف یم
تاسو څه فکر کوئ که څه هم دا پیښه تاسو نه ډیره لرې د هرات په ولایت کې په ادرسکن کې رامنځته شوې ده. تاسو وویل چې دا د هیواد د دښمنانو کار دی. په نیمروز کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې. موږ راپورونه درلودل چې د ګاونډیو هیوادونو ځینې کړۍ یا عناصر په دغو ناارامیو کې لاس لري. څه فکر کوئ چې آیا دا به د طالبانو کار وي او که د ګاونډیو په تېره بیا د ایران هم نوم اخیستل کیږي چې په دغه ولایت کې یو څه ناارامیو کې لاس لري؟
عمومي ډول د دښمن تاکتیکونه چې په جنګ کې استعمالوي هغه وضاحت کړی چې رازمان د جمهور هم په دې باندې اشاره درلود چې اکثرا هغه تخنیکي کارونه د طالبانو د سطح لوړ ده او دا طبعا د ځانه یو پروژه ده چې په دې کې ډېر قوي متخصصین کار کوي. اما په دې حادثه کې مشخص حادثه د جناب رسولي صاحب قومندان د امنیت نیمروز په شهادت کې هغه وی چې موږ د ایراد سره لرو موږ ته په ډاګه شوی چې مین په انتجار شهادت ته رسیدلې د ادرسکن په ساحه کې نو تحلیل او تجزیه او بررسي او تحقیق دا د هرات په امنیتي او استخباراتي وزارت پورې تعلق لري. تاکدي د مرکز څخه همکاري وغواړي او دوی خپله پر دې باندې تحلیل وکړي وروسته به انشاءالله موږ ته دا اطمینان ورسوي
د نیمروز ولی محمد سرور سبات و چله ازادی راډیو سره په مرکه کې د نیمروز ولایت د امنی قومندان محمد موسی رسولی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کولې. ایساف وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر په مخ کې یو خنډ دی. په کابل کې د ایساف ځواکونو ویاند نن د خبرې په داسې حال کې وکړي چې په وروستیو کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دریم پړاو بشپړ شوی او تمه ده چې څلورم پړاو به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. ایساف د ستونزې ته داسې مهال اشاره کړې چې ځینې عام افغانان او کتونکي دا باور څرګندوي چې د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د مبارزې وس نه لري. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي چې د دې هېواد له امنیتي ځواکونو سره په ګډه کوښښ کوي چې د امنیتي مسؤلیتونو په مخ کې پراته خنډونه په ګډه له منځه یوسي. د ایسافیان جنرال ګونټر کټز وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر په مخ کې په خوا خنډونه نه و، خو د له وسلوالو مخالفینو سره مبارزه په دې لاره کې یو ګواښ وبله. نوموړي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالان ته په دې اړه وویل دوی خاص تونځ نهسته، په ټوله کې له وسلوالو مخالفینو سره مبارزه یو ستونزه ده، خو په باوري ډول سره په هغو سیمو کې به پر وسلوالو فشارونه ډیر کوچي د امنیتي مسؤلیتونو څلورم او پنځم پړاوونه پکې شامل کیږي. موږ به یو بیا هم پر وسلوالو مخالفینو غشتل سو او به کولای سو چې وسلوالو ته ماته ورکړو، خو له دې سره سره د ایصاف یاند ویل په هغو سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل سوي د تاوتریخوالي او وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم سوي. نوموړي په هغو سیمو کې د ګډو عملیاتو پر کول او د وسلوالو مخالفینو پر ځپلو ټینګار وکړ چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په راتلونکي پړاو کې به یې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د امنیتي چارو افغان پوهان په دې باور دي چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې وس ونه لري. د دغو پوهانو له ډلې جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو تجهیز او روزنې ته په تیرو وختونو کې سم پام نه دی سوی.
هغه وادي نړیوالې ټولنې د امنیتي سکتورو د افغانستان ته ورکړې لا تر اوسه پورې پیاده شوی نه دي. کچې ته د 2014 کال نه بعد د 2014 پوره دغه انتقال دی امنیتی د افغانی ځواکونو په خپل کې دی. تاسو وګورئ چې دغه د افغانستان هوارزدار راځي چې دوی دغه ته چمتو دي، ته نه دي د دفاع کې بلکې نور مشکلات سره هم دوی مخ په مخ کېږي. حتی دوی نشي کولای چې حمایت د هوایي جوي هلیکوپټر ولري، حتی دوی نشي کولای په دغه اراضي کې د توپچي حمایت هم ولري. بنان دوی زیات مشکلات سره مخامخ کېږي او عاجز دي. له دې نه
ټاکل شوی چې د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې افغان ځواکونو ته ټول امنیتي مسؤلیتونه وسپارل سي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو دریم پړاو په وروستیو کې بشپړ سو او افغان حکومت وایي چې اوس افغان ځواکونو ته د ټولې خاورې د 50% برخې مسؤلیت سپارل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو څلورم پړاو کله پیل سي. خو د امریکایي او ناټو ځواکونو چارواکو په وروستیو کې وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو راتلونکي پړاو به د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا اعلان سي.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د څلرم پړاو په اړه د ناټو د ویاند د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتي ټیم یو غړی د ژغورنې په هغو عملیاتو کې ووژل شو چې د کابل په ختیځ کې د طالبانو له منګلو د یو امریکایي ډاکټر د خلاصون لپاره ترسره شول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دا ځانګړي ځواکونه د دې بریالیو عملیاتو په خاطر وستایل. ویل کېږي امریکایي ډاکټر له خپلو دو ملګرو سره څو ورځې مخکې له سروبي ولسوالۍ څخه وسلوالو طالبانو تښتولی و. د موضوع تفصیل د نوري اس نوري په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په خپل کړې اعلامې کې د امریکایي خاصو ځواکونو دغه ماموریت وستای او ویل دغه عملیات د امریکایي ځواکونو د فوق العاده جرأت، مهارت او وطن پالنې ښکارندوی کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاندو ویل ډاکټر ډیلف جوزف چې د امریکا په کلورادو کې دیره د مارننګ سټار ډیولپمنټ له محسسی سره په افغانستان کې د سلاکار په توګه دنده ترسره کوي، د یکشنبې د ورځې په سهار د برمتنیونکو له منګولو وژغورل شو. د امریکایي چارواکو په وینا د هغه د ژغورلو لپاره عملیاتو ته وروسته له هغې مخه شو چې د ترلاسه شوو استخباراتي معلوماتو له مخې هغه د ټپي کېدو یا حتی د مرګ له خطر سره مخامخ و. د امریکا پوځ د خاصو ځواکونو د وژل شوي عسکر هویت نه دی څرګند کړی. اوباما وویل هغه د خپلو هیوادوالو لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړل او دا موږ ته یو ځل بیا په یاد راوړي چې همدغه سرښندنه ده چې زموږ هیواد قوي، امن او آزاد دی. د امریکا د دفاع وزیر لون پنیتا هم په یو ځانګړي بیان کې وژل شوی عسکر یو اتل یاد کړی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له رتبه قمندان جنرال جان الن وویل چې دغه د ګډو ځواکونو پلان شوی عملیات په بریالي توګه ترسره شول چې په نتیجه کې ډاکټر جوزف آزاد شو او ډیر ژر به خپل کورنۍ سره په امریکا کې یو ځای شي. جوزف د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له خپلو دو ملګرو سره په داسې حال کې د وسلوالو لخوا برمته شو چې په سیمه کې د مارننګ سټار محسسې په مرسته د یو لرې فعال کلینیک څخه لیدنه کړې وه او بیرته مرکز ته په لاره وو. د جوزف دوه ملګري څو ساعته مخکې تر دې چې د هغه د ژغورلو لپاره عملیات پیل شي له برمتنیونکو سره د درې ورځو خبرو په نتیجه کې خوشې شوي وو. یاد ماسې د امنیتي دلایلو له کبله د دغو دوو کارکوونکو نمونه نه دي اخیستي، خو له سیمه ییزو مشرانو یې مننه کړې چې د برمتنیونکو له منګولو یې د هغوی په خلاصون کې او هم د جوزف د ژغورنې په هڅو کې مرسته کړې ده.
خبری مجله اوري.
د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د کوچانو او پولیسو ترمنځ لنښتې وروسته کوچیان اوس وایي چې پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. دوی واوري وایي دوه ورځې کېږي چې پولیسو د دوی سیمه کلا بند کړې، خو افغان چارواکي وایي چې د قصبې پر ځمکه پرته کوچان د ځمکو د لویو غاصبینو لخوا لمسول کېږي. افغان چارواکي همدرز وایي چې عملي هڅې پیل کړي چې دا ځمکه بیرته ونیسي او کورنه پرې جوړ کړي. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
که څه هم افغان چارواکو پریکړه کړې چې د کابل ښار د قصبې له دولتي ځمکې څخه کوچیان وباسي، خو کوچیان شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه پر وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. په دې مسأله د یکشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او کوچیانو ترمنځ یو نښته هم شوې وه چې تر اوسه د کوچیانو د کورونو او خیمو ګرد چاپیره پولیس پراته دي. د قصبې په سیمه کې میشت کوچیان وایي چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې هم کړي چې له امله یې ښځې او ماشومان ویرې اخیستي دي.
زما نوم غازی رستم خیل، وزیر د شهرسازۍ راوستلي، ټول اسناد موږ سره موجود دي. او اوس د افغانستان حکومت ټول راغلی د بسته نیروی له دې خلکو نه تاوه کړي. تی موږ سره ډېر زیات ظلم ده. د پولیسو چې څومره په عذاب کړي، فعلاً موږ مریضان لرو، اوبه نه لرو، خواړه نه لرو. دا درې ورځې موږ کلا بند دي. موږ هېڅکله هم نه هېڅ وخت هم نه چې دولت موږ ته اطمیناني ظاهر نه کړي چې موږ بادی دی ملکی منگ دی وی نمبر حق لرو زمای په مگر غی ډیر زیات ظلم منگ تشه په کم نامه منگ یاد ګشرمی ګپی تقریبا 300 کورې صاحب دلته وینې ک په منگ باندې تاروز وکسب منگ مخابره ته ودرید.
افغان چارواکی وای د کابل هوایی ډګر شمال ته د قصبی سیمه دولتي زمکا او تر خاري پلان لاندې ده. خود زمکو لوی غاصبین هڅه کوي چې کوچان ولم سوي سو د زمکا خپل کړي. افغان چارواکی دا هم وای د قصبی په سیمه کې په میشتو کوچانو کې وسلوال هم شته. د کابل امنیه قماندانۍ مرستیال جنرال داود امین لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت دوی ته د کابل ښار په یو بل سیمه کې د اوسېدو ځمکې بېلې کړي او امنیتي ځواکونو ورسره هیڅ ناوړه چلند نه دی کړی. په قصبه کې میشت کوچیان وایي چې اته میاشتې کېږي دا ځمکه ورته حکومت ورکړې ده. کوچیان وایي څاروي او د کور مالونه یې خرڅ کړي او یوه یوه کوټه یې پرې ځانونو ته جوړه کړې ده. دوی وایي تر څو چې حکومت ورته دا ځمکه یا د دې ځمکې په بدل کې نوره قانوني ځمکه ور نه کړي، له سیمې به ونه وځي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر ولسمشر محمد مرسی د دې هیواد له پوځه غوښتنه کړې ده چې د اساسي قانون د ټول پښتنې په درشل کې د دولتي ادارو امنیت ټینګ کړي. ټاکل شوې ده چې 15 ورځې وروسته، یعنې د روانې دسمبر میاشتې په 15مه نیټه، د نوي اساسي قانون مسوده د مصر د خلکو ټول پښتنې یا ریفرندم ته وړاندې شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د مصر د ولسمشر محمد مرسی د نوی فرمان پوست صلاحیت ورکوي چې د ټولنیز نظم د ټینګول لپاره ملکی خلکو نیسي او د پولیسو سره د همکارۍ حکم کوي. دغه فرمان پرون ناوخته اعلان شو. د حکومت د اپوزیسیون غړي په وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې ډول د اسلام پالي ولسمشر د پلویانو لخوا د نوي اساسي قانون د مسودې او د اعلان شوي ټول پښتنې د لغوه کېدو لپاره اعتراضي لاریونونه کوي. د جمهور رئیس محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په لارو کوڅو کې د نشوتو په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه وژل شوي او سلهاو نور زخمیان دي. جمهور رئیس محمد مرسي د لانجې د کراري لپاره د قانون هغه طرحه بیرته لغوه کړه چې ولسمشر ته یې زیات صلاحیتونه ورکول، خو ولسمشر ټینګار کړی چې د اساسي قانون ټول پښتنه به پر ټاکلي وخت ترسره شي. د اپوزیسیون پلویان وایي چې نوی اساسي قانون د وګړو اساسي ازادۍ، د ښځو او اقلیتونو حقوق نشي خوندي کولای. په مصر کې د ملي نجات جبهې په نوم د یو عمده اپوزیسیون وایاند سامح عاشور د اساسي قانون د ټول پښتنې د بایکاټ یا په دغه رفرندوم کې د برخې نه اخیستلو اعلان وکړ. د وی د ملي نجات جبهه اعلان کوي چې په یو مخیز ډول هغه ټول پښتنه ردوي چې د دسمبر د 15 مینې لپاره اعلان شوی ده. موږ داسې ټول پښتنه چې یقینا لا زیاته تفرقه او فتنه رامنځته کوي ردو. دا پوزیسیون پلویانو د سبا لپاره د سترو مظاهرو ژغ کړی او په مقابل کې د اخوان مسلمین غړو هم ویلي چې سبا به د جمهور رئیس په ملاتړ لاریون کوي. تېره اونۍ د جمهور رئیس د مخالفینو او پلویانو ترمنځ تر خونړیو نښتو وروسته په قاهره کې د ولسمشر د ماڼۍ شاوخوا ټانکونه او نور زغروال موټر ودرول سول. د جمهور رئیس نوی فرمان چې پوسټ یې د ټولنیز نظم د ټینګولو لپاره د ملکي خلکو د نیولو صلاحیت ورکړی، یو ور بیا په دې هیواد کې د پوسټ د حاکمېدو ویره پیدا کړې ده. په مصر کې د پوسټ د څو لسیزو واک تیر کال په فبروري کې د ولسي پاڅون په پایله کې ړنګ شو. مصریان د جون په میاشت کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړل او محمد مرسی د جمهور رئیس په توګه انتخاب کړ.
په مصر کې د نوي اساسي قانون د مسودې لپاره د ریفرندوم په اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات مو اوریدل. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرونې کوي. قدرمن اوریدونکو، دا خبري مجله هم دومره وه. زه احمد